د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم د لسو څخه تر لسنیو پورې تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کو او په باقی پاتې نیمه غټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه واوریدل شئ نو هیله ده چې را سره اوسئ لومړی خبرونه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ویکسینو پر ټیم په یو بل حمله کې یو پولیس والا وژل شو دی د ګودر بخنه غوړم د ګوادر د حق غوښتنې تحریک له حکومت د مایانو د ښکار غیر قانوني لوی کشته وبندیدل او د پوزي چک پوسټونو لری کولو مطالبه کړې دي طالبانو په کابل کې یو خبريال سخت وهلې د خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د ګوزن زد ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو پرون یو بل برید شوی او یو بل پولیس والا وژل شوی دی د ټانک تھانې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشال رډو ته و چې دا حمله په ګره خده کې شوی ده دغه په خبره په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی اوختي خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود سپایي نظیر وژل شوی دی تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې دا په ټانک کې په دوو ورځو کې د پولیو ویکسینو په ساتونکو پولیسو دوهم برید دی د دسمبر په 12مه هم یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی و چې ذمواري تحریکي طالبان پاکستان منلې وه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وایي هر سخت دریځ ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلی شي نوموړي د دسمبر په 12مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د ټي ټي پي سره که د مذاکراتو خبره کیږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو که داسې نه وي نو موږ پخوا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اور بند کړیو خو ټي ډي پي ویلي چې دا اور بند ځکه نه غځي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي دي پوز په دې اړه څه نه دی ویلي په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د ګوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده د دسمبر په 12مه شوې د مظاهره کې خلکو له حکومت او غوښتل چې د ګوادر د اوسیدونکو مطالبې ومني د بلوچستان په ګوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت د کب نیونکي لویې کشتۍ بندې پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل چې د ګوادر تحریک جایز غوښتنې یادښت کړي او په دې اړه د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خبرو پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د دسمبر 12مه باندې بلدیتي ټاکنو امنیت ساتلو کاري پوز ته نه بلکې پولیسو ته سپارلې د دې کمیشن ویاند سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وایي چې د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې پرېکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کور هم تانیتیږي د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه په بلدیتي انتخاباتو کې د بېلابېلو چوکیو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې 10,252 کسانو ځانونه کاندید کړي دي طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبريال نیولې او وهلې دی د افغانستان د آزادو خبرلانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیګلی یوه خبر پاڼه کې ویل چې د کابل ټایمز رسپانې پر خبريال سید راشد کاشفی دی او پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی دی د خبر پاڼې سره هغه تصویرونه مل دي چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نشانونه ښیي حجت الله مجددی دا کر غندلې او طالبانو د رسنیو سره د ښه چلند غوښتنه کړې د طالبانو کورنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرلانو خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه به کوي طالبانو د اګست له 15مې په افغانستان کې حکومت پیل کړی له هغه راهیسې په زرګونه خبرلان د ځان خوندي ساتلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته تللی دی دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي تیر کال د امریکې په منځګړتوب د اسرائیلو او اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کوم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده د متحده عرب اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د بنټ هرکلی وکړ او اعزازي ګارډ ورته وړاندې شو نوموړی به د اماراتو د ولیهد محمد بن زاید سره د پوځي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې کوي. بنټ په داسې وخت کې دا سفر کړی چې د نړۍ قوتونه کوشش کوي چې د ایران سره شپږ کاله زوړ اټومي تړون بحال کړي چې ترې د امریکې په وتلو او په 2013 کال کې د بندیزونو د بیا لګولو سره ټکنۍ شوی دی. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي چې غواړي دغه نیوکلیر تړون بیا راژوندی کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی او د موبایل ایپ د لارې هم موږ هم دا اوس اوریدل شي. لومبي ریپورت ته بور شو د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختمولو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي دي. په تیرو دوو ورځو کې د پولیو ویکسینو په دوو ډلو حملې وشوې چې پکې دوه پولیس والا وژل شول او یو زخمي شو. په دې بریدونو کې د یو زموري تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ومنل. څېړونکي وایي ټي ټي پی دې بریدونو ته بیا ځکه زور ورکړی چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیلېدو مخکې د پاکستان پر حکومت فشار واچي. ګولایز په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بریټ کې یو پولیس سرتیری وژل او بل یې ژوبل کړی دی. نه قانونه وسله والی ډلې ترې کې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سن دی ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دوی مورز یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سن دی ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستانی فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایرل چې کوم دي هغه که استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پولیس سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند نه غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوی. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لوتی ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبان مهم کسان خوشی چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان نو حکومت کسان خوشی کړل. طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وا زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی را لته کې تاسو پته ده چې دسمبر میاشتہ چې خبر کې عامې پبلک سکول باندې حمله شوه پای کې مشمان وجل شو نو دا اطلاعات چې ګنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشش ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړ او حکومت چې په باندې داسې تنقید ونه شي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمار په سکول باندې حمله کړې وه ډېر مشمانې وجلې وو په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشي کېږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو چارو پوه اجاز خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لیتو ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډېر مهم دی.
دا د ټي ټي پی او پاکستان خبرونه پای کې افغان طالبان هم شامل دي کې ټي ټي پی مشان افغانستان کوز کلا آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دای باندې پرېشر اچي نه چې څنګه چې سمر هدا پورې چولې شي دا ټول سوالونه دي د نه په صورت کې کلیر کیږي سیچویشن او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا سمجھ لے. اور طالبان افغان طالبان افغانستان کے دن نے سمرا کنٹرول لے.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو 102 بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه، خو د دسمبر پر 9 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي، خو په دغو کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دی. خو د مشال رډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي ول چې له طالبانو سره خبرې تر بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو رپورٹ تھا ورزو دا رپورٹ دا گودر په اړه باندې د بلوچستان په گودر کې د حق غوښتنې تحریک زور اخیسته او پرون ورسره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه شوې دي. د تحریک مشري د جماعت اسلامي یو ځای سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزی او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهره د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گودر په پرمختیایي کارونو کې د ځایي خلکو ته برخه ورکړي، امنیتی زوګونه دی خلک نه تکلیفوي او د ګاونډي ایران سره دی سوداګري اسانه کړل شي. حکومت ویلي چې کوشش کوي د دې مظاهره چن سره د مذاکراتو لاري یو جوړجاړي ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د دې تحریک په ملاتړ شو مظاهرو څخه ګوهر مسجد رپورت لري چې د احتجاج کوونکو په نارو شروع کیږي.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل،
زمانم فرید احمد خان دی، زه د اسلام آباد بالا په غوري ټاون کې اوسېږم او دلته کې زموږ راتلو نن مقصد چې دی د بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپل حقونو لپاره راوتي دي، او نه صرف دا چې د خپل حق لپاره راوتي دي بلکې په نورو خلکو کې هم د بلوچستان باغ خلکو کې چې هغه د ډېر وخت نه د خپل حقوقو نه محروم دي، د هغوی د پاسېدو لپاره او د هغوی د بیدارۍ لپاره راوتي دي. موږ نن د هغوی سره د اظهار یګشتې لپاره راوتي یو. زمونږ مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکو زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موقع یو بل کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل،
زمانم فرمان الله دی، ایڈوکیٹ ایم اسلام آباد کی غلط کو حکومت وقت وکا دی چی داغی مطالبات داغی اومنی زکی چی داغی زر معاش دقا یو داغا دی لیکن نور دیری خبری دی تو رحمان صاحب کی چی را گوادر دا پورت قیمی دونا پس بیا چی کم سوولیات پا کار و آغا ملتنا نکنه دی شو بلکی ولتا داغی ملتا نقصان داشو چی پزی پزی باندی آغی لکن آکی اور فورسز تا اینو کردی داغی دا وجی نو لوکن خلکو تا دیر زیاد مشکلات دی.
یاد دوی چی سا مدامخ کی دا بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتل دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو زله جرګی شوی دي، خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه ده ورغلی. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهره نوټس اخیسته دي.
د پبلوچستان کې گوادر ته حق ورکړي بې ساري ګڼل کیږي. دغه رپورت مهم تاسو لګ مخکوره د گوهر مسیدو هم د سر تړلې او بل رپورت دراورو. د دې تحریک د یو ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ لخوا مشر کیږي او نږدې و مش مخې پیل شوی. دا غسر په زورګونو خلک ملګری دي. تحریک په لومړي سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو ادعا کوله چې دغلته وړتلون کې لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار په لسګونو زره کبان نیسي او د ماهیانو نسل وژنه کوي. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار هم خراب کړی دی. د دوی دوه نورې لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لیر کول او د ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی ککړ د دې تحریک پر اهمیت غوښتنو او سیاسي اړخ رپورټ لري.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2000 لومړي کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک په اقلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت ناوخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار کلو
آتا ہے. جبکہ دو دو ٹرالر کے لپنزو سخا 75 ہزار کلو گرام مایان جائے. او زموږ وړي وړي کشتیانی له 400 څخه 1500 کیلوګرام ماهیان نیول شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي او زموږ 1500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولای. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیل دورسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوی دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوی چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسنی تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خداداد وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د دې پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کو کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. دې خبرو موږ په نفسیاتی توګه ځورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ به 1 یا 7 کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 10-1200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلې.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلی او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجہ ورنہ کڑا
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادری وادی وگڑی زان روانی و سوال مبارزی سره کھڑے رہے نہ بالو او دارنگا پارلمان نے ہم ہلیا غفتنی ور پورے نہ کڑے دوی ہتھ اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسان منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناس تے خو اغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغل نه ده نو خلق تنگ وو چې بل لار پیدا کړی چې خپل غختنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان او سره ملګری کیږي
مکران او پورا بلوچستان هم سره جوړنه جا راځي
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایز غشتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندر جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر په 19مه بلدیتی انتخابات کیږي د کلو او ضلعو په کچه کې دونکو د انتخاباتو کې په زورګونو خلکو ځانونه نوماند یا کاندید کړي دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایان سهیل احمد وایي دوی کوشش کوي چې دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره یې ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني ډول یې د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپاین کوو د سهیل احمد سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې
د بیلټ پیپر سیستم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی د نن بعد با د یو ورځ دوه کې بعد د سټریکو ته هم د غیره تقسیم شروع شي او مطابقه د هغه افسران بلل شي او د ریټرننګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی د هغه ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی پریزایډینګ افسران اپ چکم دی اگے تا بدا سامان حوالے شی او دابا خپل خپل پرنسٹریشن ہوتا
سہیل صاحب د دین علاوہ آیا تردا محل پوری تاسو ته داسې کوم شکایتونه موصول شوی دي چې په انتخابی کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړي دي
دا د دې چې دا حوالے سره خو خبر یا کمپلینټ څو تر څو پورې موږ ته مخه ته نظر غلې البته د متعلقہ چکم وزرا دی یا مطلب مشیران دی یا حکومتی عہدیداران دی مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دو کاغذ دا اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والے دی هغه په جلسو کې د شرکت باندې پابندی دا یا داشن هغه د سسکیم اعلان نشو کولای ستانې نشو کولای نو دا سي ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو د موږ متعلقہ چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دی هغه په یو زبردست متحرک دی او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته سوشل میډیا باندې موږ ته پتو لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا د الکترونیک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو هغه باندې فوري تور باندې ایکشن اخست کیږي نوټس دې لري ایشو شي ویلي لکه په نوم تاسو کتلې نن موږ په چا صدا کې چې کوم دغه د متعلق ار اف ایم مجلس یا وزیر دې صبحی هغه ته هم نوټس ملاو شو دا شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه کارن مطابق یې نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو بس بیا خو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه نو هغه باندې جرمانه هم لګي او دا شان دغه معاملې هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد ته ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلي چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي، آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه، لیکن دا څه و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغلی او چیف سیکرټری آفس کې راغلی او ډېر زبردست میټینګ کړو، ډېر لوی چې په هغه کې آی جی پی، ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس سربراه دي هغه شامل وو، پکې شرکت کړو. دغه شان چیف سیکرټری په خپل ناس د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایف سی کم ځای کې ضرورت وي، نو ایف سی به پکې ډیپلای کیږي. فی الحال فوج په دغه کې صدا خبره نه شته.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د خبرلانو ټولنې وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیاتې خبرلانې بې روزګاري شوې او ډېرې هیواد پرېښودو ته اړ شوې دي. طالبان د اګست په 19 کابل ته ننوتل او په دې توګه یې واک په خپل لاس کې واخیست. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولې او ښځینه خبرلانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرایطونه شرایط ایښی دي. بې روزګاره شوي خبرلان وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سرغړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږي. د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي، خو د دې چوکاټ ډېر وضاحت نه دی شوی. زموږ همکاري پاړه رپورټ لري.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پرېښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیاتې زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه په اوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کالې پر رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شو او هیواد یې پرېښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کیده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدل شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ایزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د ښځو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
یک نگرانی وجود داره، بله، بر کسایی که در کابل یا در
دوارو پاره اندخنیشته، هم در حقو کسانو پاره چه پا افغانستان که پاته ده او هم در حقو کسانو پاره چه لافغانستان و تلی. یوش میر حق خسی چه وز هم در خبریالای پا برخه که کار کوی ور سرا پا اریک کیو. حقوی وایی چه تروس دستی کم سم سیستم نشته چه دوی تا پا وقت او سم زواب بر کری. ترسو مگ در حقوی پا بنسد راپور جور کرو. پس زینو زینو که مگ در دی شاهدان و چه در راپور جور اولو لپا لپاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنۍ کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خزي تشکیلوي هغه پرسنۍ کې د خپل ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ورنکړ. خو سمو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجی دی راځي چې د خبرونو لنډیز ور. د خبر پختونخوا د ټانک تانې د پولیسو مشر نور اسلم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 12 په پولیسو باندې یو حمله شوی چې یو پولیس والا پکې وژل شوی دی. دغه په وینا دغه پولیس د ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین د ساتونکو په حیث کار کاوه. تر دې یو ورځ مخکې هم د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې لخوا پر پولیسو باندې یو برید شو چې یو پولیس والا یې وژلی او بل زخمي کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او افاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هر سخت دریځ ډله چې د پاکستان قانون او آئین ومني خبرې ورسره کېدلی شي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و، خو وروسته ټي ټي پي دا اوربند ونه غځوه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر 19 بلدیتي ټاکنې به د پولیسو او اف سی ځواکونو د امنیت ساتنې د لاندې کیږي. هغه زیاته کړه چې پوستا په دې ټاکنو کې ضرورت نشته. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بینټ د دسمبر په 12 متحده عرب اماراتو ته تللی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلی وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم روښانه مستقبل خبرونه او روچې منورشای جوړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د چارو پوهان وای به تعلیم او به هنر ټولنه هیڅ کله ترقی نشي کولای، خو بیا هنر تر څه حد د تعلیم کمه پوره کوي چې یو تن پر ځان ته کار روزګار لټول شي. همدغه راز د خیبر پښتونخوا د یو کلی اوسیدونکو ساجده بيبي وای تعلیم یې د نشټ برابر ده، نه بچلري او خاوند یې هم څه خاص روزګار نه کوي، نو ځکه یې د خاوند په صلاح د کور بوج چتولو تم لا وتړله. دا وای
زما په کور کې ډیر د سیګډ وډ او څه حالات په مو ډیر تیر شوی دي کنه، خو زه ډیر د الله نه شکر گزار یم چې زما سره خپل هنر وو او ما همت نه دی ویلې چې یاره زه به همت ویلم او څه به یو کار نه کوم او زه هم چیرته وځم دا به مې سړی کیسه به ولې کوم. زما د واده تقریبا 25 او شو. کور والا مې زمینداری کوي، د این جی او والا نه مې ټریننګونه اخیستلې دي، د هوا لور نه مې اخیستلې دي، ایس آر ایس پی نه مې اخیستلې دي ټریننګونه. داسې مختلف ادارې دي چې هغې نه ما ټریننګ اخیستې دي او زه مخ په وړاندې روان یم او شکر الحمدلله اوس ما د کمپیوټر ټریننګ کړی دی تقریبا 3 عام د هوا لور سره کړی دی. پاغي باندې نت باندې زموږ ته خپل لا کم کاروبار لګا دی چې موږ بیٹ شیټي لا کم ډیزاینو نه او موږ خپل را غختل غواړو، نو هغه موږ راو پاړو او کم ډیزاینو موږ خپل کم جوړو، نو هغه موږ پیکي جوړو لو وغیرہ کنه هغه موږ په نت باندې ورکو. بیا
ساجده بيبي وای د خیریه ادارو د تربيت په وجا اوس د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې خپل د لاس جوړ شیان خرڅوي. دا کاروبار یې څنګه شروع کړ؟
دا زمون کو کلی کدل تا اول چې د ایس آر سی ویلج بینک جوړ کولو تنظیمونه جوړ کړ او مونږ لا چې کم آلتا بیا خورشید بانو رااله خورشید بانو مونږ ته ویل چې یاره دغه سي زمون یو اداره ده د حوالو بیا هغه سره مونږ لاړو هغه سره مونږ تعلق وکړو چې یاره دا مونږ دغه سي زما خو دومره هنر شته دی او زما خو وړاندې تګ غواړم خو ولې موجوده وسایل ما سره دا هغه نشته دی بیا هغه کې مونږ د ویلج بینک نه یا د مور داسې مختلف بینکونو نه مونږ قرضه اخیستې ده هغې دپاره چې مونږ په ماشینونه اخیستې دي مونږ په کپړه اخیستې ده مونږ په دا کم خپل موجوده وسایل وو هغه هم په مونږ سیټ کړي دي خو لیکن داسې ده چې ډېر د انسان د تګ راتګ او د تعلقات د وجې نه دا چې دی نو مخکې انسان تللی شي داسې نه شي تللی چې یاره ته به کور کې کینی او یو کار به وکړي
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځو لپاره له کوره بهر وتل هم مشکلات لري دا څنګه حل کېدلی شي په دې پښتنه ساجدې بيبي وویل
نو زه اول لرم کنه چې د کور سپورت د سره د خپل خاوند او داغي اجازه د سره کنه نو ته به یو کار وکړي او چې د خپل خاوند اجازه د سره نه نو ته یو کار نه شي کولای ما سره د خپل خاوند سپورت او ما سره بیا زما بچی خو واړو د خپل خاوند سپورت او را سره هغه قتل کیر زما خزه خو او ما کور را ټینګې او ما د عزت خیال سات ولې چې ما په دې دومره سخت نرمه کې ما چاته نه دی ویلې چې مال له 100 روپۍ راکې کبهنګ نه ملون اغست دې په خپل ترو باندې کوم مثال چانه مې له 100 روپۍ قرضه غستې په خپل ترو باندې اختر له کپړې شولې دا سی واده خادیش ولا غم خادیش وس هر څه ما په خپل سر باندې کړی دي اغم ما خپل سړی ته باندې څه دا نه دی ډیپند کړی چې یاره ما دا تا د پاره وکړ یا ولې نه دا وکړ
نو موړی وای په کور کې د استعمال د سامانونو لپاره هر ډول د کپړې مخونه او نور شیان جوړوي او لزان سره یې نور خزه هم په روزګار کړی دي
بیکشیټي جوړو رضایانی جوړو اټریسی جوړو فلور کوشن شولې د سیټ شولو لکه هغه سره سوفې شولې او وغیرہ دې ټول ته موږ سیټونه غندو کویل کار شولو بره به فیل والا کار شولو د کی اپلیک والا کار شولو نو دې سره اوس اوس ما په کالو شو تقریبا د ایس آر سی سره ټریننګ واغستلو د بیکشیټو شکر الحمدلله چې تر تاسو دا سی ټریننګ دې پروګرامي هغه کې زی سالم پدې علم چې زین زمانہ تجربه نورم زیات شي او زما د وجه نه نور خلکو ته دا فائدہ وشي څنګه ما درته اوس تقریبا زما کو کې دا 18 جن کو ته دا هوا لور د سیټ ته دې کمپیوټر ټریننګ وشولو زما سره دا 15 جن کوي کار کوي یا دا د کلی کسان چا چا چې زه کار وکم
ساجده بیبی همداراز وای د خاوند او بچو په مرسته یې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو پاڼه جوړ کړي چې د خپلو جوړو کړو شیانو نمونه پرې خبروي بیا یې د خاوند او زوی په ټلیفون هم خلک پوښتنه او خرید کوي او په دوکانونو کې هم د خرص لپاره ورکوي نو موړې په کورونو کې ناستو مېرمنو ته څه پیغام ورکوي
زاغي خزه ټول د پاره دا خو زم خاص کرته په ریډیو ورکا چې یو خزم داسې نه یي چې هغه د ځان څخه هغه کی سیر زب په خاوند باندې ډېر دا خبره ډیپند کوم یا د چې خزه مال په خپل امر علي دي ما ته وایي چې باجی زمون کار نشته د خاوند نه بیروزګار دي او د سي دی هغه سي دي کنه نو زه هغه خزه ته هم چې خپل همت نه دی لای خپل هنر ټول نه خشي چې ستا هنر هم نه دی دا نو پر دې کار مکه وسل بلشل په قرضه واخله زمون اوس او هغه کې په خبر کې چې د حکومت والا قرضه ورکړي په مختلف ځایونو کې برانچونه کولاږي خزه دې 30000 روپۍ والی ځان نه دی ورکوسته د روزګار شروع کی نه دې د چا ځای جارو کوي نه دې د چا لوخي ویني خپل بچو سره بناسته خپل کور دې خپل کاروبار شروع کی نه دې خاون په دې خبره تنګي ولی چې یو سړی دی یو سړی به اته کسان لس کسان څنګه وساتي ګرانه ګرانی دا 500 روپۍ باندې کوئی سم نه کیږي نه 2500 روپۍ باندې
ساجده بیبی چې د انټرنیټ او فیسبوک للارې خپل روزګار چلوي وای هر خزه که همت وکړي او د خپل کورنۍ ملاتړ تر لاسه کړي نو خپل کاروبار شروع کولی شي په دې حق له نور تفصیل هم درکو خدای ویلاند د مینه پاس
روخانه مستقبل خبرونه کې بداو نه واوري چې مېرمنې سره ډول پخپلو کورونو کې کار او روزګار شروع کولی شي او د خپل کورنۍ په مالی بوج اوچتولو کې برخه اخستې شي با همت مېرمنې د لګ تربيت روسته پخپلو کورونو کې د خپل خوخي کاروبارونه کوي په دې حق له د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره تربیت ورکوونکې یو مېرمن مشال لري او توای
زمانم جی پروین بیبی ده او زه یو ورکوټه شانتی پېښور کې کله دلته سي ده کما او زه د فروټ ټریډر ام فوډ باډ ټریډینګونه ورکوما مونږه مختلف د اګنایزیشن والا چې دي دا کوم ان جی او باندې دی په کلو کې دا غریب خلکو لپاره د ټریننګ تنظیم کوي کنه لاس یا 15 کسانې خزي یا شر کسانې خزي نو هغه ته بیا چې هغه څه ډیماند چې تاسو په سبا باندې ټریننګ اغشته اخر یې څه کوم دلچسپی ده نو کاغه په فوډ کې دا کم د پیونو شي زونه جوړیږي څوک پاغه کې خواهش ظاهرې پاغه کې ورته ورکو څوک په فوډ کې اچار دا شربت کم شو جیم کیچپ وغیرہ پدی باندې بیا که څو غواړي نو پدی باندې مونږ ورکو دا مونږ مختلف ما خو دلته په خبر کې مې بل ډور کړی دي خو ما چترال کې او دیر کې ډی ټریننګونه ورکړي
ل پروین بیبی مو وپوښتل چې څوک دا ټریننګ تر لاسه کړي نو څومره फायदा به وکړي
دې ته ډیره फायदा کیږي که اوس ټریننګ زه ګلې کې اوس زه اسی یو عام زکو کار کور والا خزومه خو چې ما دغه شانتي د ټریننګ تر لاره ما الته زده کړو نو ماتینا دمرا فیدا واغ او زر ٹریننگ ورکوم ز خدو خدو تر ٹریننگ ورکوم نو دغه شان د کدا خزی غریب خزی دی کدا ٹریننگ واغ نو په اغه کې دی بیا د ځان د پاره هغه کار شروع کول شي کوم مارکیټ کې مې نوم د دې شی زو ډیر ډیمانډ ترسي او کدا پور د پاره نو هغه ورته چې کوم کوي تم بار نه جره سیمه شي زو روډیو استعمالای نو هغه کې چې بیا اچار شربت دا جیم وغیرہ دی کور کې ځان ته جوړ کینو دا غینم ورته فائدم وشي او صحت د پارم ډیر خري او هغه بیا دا شی جوړ کی او بار بار کې کی خرڅې نو اومو خو په ریټ باندې خرڅيږي کور نه سبان یو کاروبار هغه شي
پروین بیبی سلور بچی لري او وای چې کله یې کورنۍ له مالی مشکلاتو ښکار شو نو دی د خپل خاون په مرسته په کور د روزګار شروع کولو اراده وکړه
زیو عام خزمو لازم تعلیم شته اسه معمولی بس پڑھاول باندې پویږم او نو لیکل بالکل نشم کول خو زه زم خپل زمي خو کارو او هغه زما خاوند پتی و غلن راغل د شپې نو وری و پتی بند کو بارنه او سلور می خې زم غي بوت تل زم غ اس اثر یو صرف د الله اثر پاتې شو نو بس پدی کې چې زرو وتم او همت نه پیدا کو نو موږ د خیره تر بیا خپل کار شروع کو پدې کې پدې ټریننګونو کې پدې شیزونو جوړولو کې بار مارکیټ کې زه خو ډېر برفي ډېر زیات زموږه ډیماند کېږي برفي جوړو ما او کې زموږه دا دوه شیزونو چې دا ډېر زموږه خرڅيږي نو دا زه جوړو ما خرڅو ما نو اوس زه خیر سره مونږ ما پکې لورم وعده ته خپل کور میم جوړ کو او ما خواخم عمرې ته اولې ګل او اوس زه خیر سره مونږه خدای خوان عمرې ته روان یو نو دا دومره فایده ما ته پټو شو چې په دې کور نه وایو ته ما دا شیز نه وې از دکړې نو دا به هغه شانتي په کور کې ناس ته بل لا ته بل اجت منه بوم
نو موري اول په خیبر پښتونخوا کې د میوه او سبزیو پیداوار ډیر دی نو خپ اسانه او په لګو پیسو ته یو شمیر توکي جوړې دي شي
زمونږه پښتونخوا کې د سیب جیم جوړې دي شي د الوچی جیم جوړې دي شي او د خوبانی جیم جوړې دي شي دا اسانه باندې ملاویږي او اچار کې چې مختلف د سبزیانو سرکی والا اچار د سټیکم د سبزیانو کوپی گاجر د نیمبو وغیرہ شین مرچکه د دي او کرتیلو والا جوړینو هغه په بازار کې په اسانه باندې عموم ملاویږي شین اوس ګرمۍ موسم راځي گاجر ملاویږي او شین مرچکه نیمبو ملاویږي او د کم د اچار کم مصاریبي هغه هم الت دکاندار سره پتی ملاویږي نو دا اسانه باندې ملاوي دی شي او جوړیږي دومره ګرانه طریقې نه وي شروعاتو کې نو تقریبا د تیلو اچار چې جوړینو په هغه زپاره خو دومره ډیره سرمایه نه ده پکار لکه د لګي پیمانی نه به شروع کړي چې ستاکار خو دې روان کی بیا به نو چې تاسو سره یو 2000 روپۍ ونو راغی نو ستاکارو بار خپ خوشاله یو خپ خشته شروع کړي شي
پروین بی بی وای هغه پښتنې مېرمنې چې تعلیم نه لري نو سه هنر دې زده کړي چې د خپل خاندان ملاتړ شي
دې کاروبارونه دې داسې چې خزي همت وکړي او خپل بچو سره یا خپل خاوندانو سره ملا اوتړي او کار روان کینو په اړ یو کاروبار کې په کور ناشته باندې ضروری نه ده چې د کور نه بار او زه یو کار وکړي ته په کور درنه متفقور درنه باندې کپړې خرصولې چې بازار نه روړ پکلې کې به خزي په خپل راځي کور کې بدنه اخلي کته په کور کې یو ورکوټه شانتي فو اچار جوړ کې هغه بوتل کې واچې کلی کې کسانو لور کې نو هغه چې بازار ته زیر وړي مطلب په پکلې کې په خلخ بمرته ویلو شي او د بازار د کلونه بمبشي زما خدای دې خزه ته درخواست دی چې تاسو همت وکړئ، خپلو خاوندانو سره، خپلو بچو سره ملا اتړئ او کار روان کړئ، الله به پکې برکت اچوي.
پروین بیبي په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره میرمنو ته تربیت ورکوي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0042022122 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
ستړم شاوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو. درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بیکورۍ ورځې شپې سبا کوي. د افغانستان پورې ته نږدې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 40 کلونو راهیسې بیقراری، ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو کې یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړي، نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي. په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي.
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں در پخیل دے اور در پخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شئیم نو مخ کی خوبا دا خسلہ و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او در سر نو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا در پخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی جا گرنو میں ہائی سکول میران سا تا لانا مولتر دیتا خوب پرائمری ہو نو بیا مې دا میٹرک راته هلتا په وزیرستان کې ولو، بیا مې دا ایتې راته په ډیگری کالج میرانشاه کې ولو. سندرې شروع کړو تقریبا ما چې کله سبق نه پارېغ شوم، نو اصل کې زمونږ د وزیرستان یو ډېر خدای نوم ورکړی و رحمت الله درپخیل. هغه زما روحاني استاد هم و، د شاعرۍ استاد هم و کنه. نو رحمت الله درپخیل یو ډېر نوموړی شاعر هم و، په خپل بیگانه مله دا خپل ثقافتي جب ډېر لوی خدمت کړی دی، ډېر لوی. نو خو بس اوس خدای پاک به تبلیغ چلاړو، نو تبلیغ کې نو اصل کې ما د شورات مې رحمت الله خان د وجه نه کړی دی، رحمت الله خان په ماته ډېر خوند راکولی.
درپخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نوړومبې د خپلې کورنۍ لخوا د فشار سره مخ شو. چې کله خپل مزل له دوام ورکړ، نو د یو شمیر ډلو او سختدریزه خلکو لخوا ورته دړکې او پیغورونه ورکړل شول. نوموړی وایي غوښتلې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولس غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراري لپاره هلې ځلې وکړي. په دغه اړه هغه نور زیاتوي.
بیا سندر خو ما داسې ویلې چې نوبا به ډېرې پغلا باندې ویلې کنه، نن ستا سره سبا بل سره سبا بل سره داسې اجرو کې داسې نسو خو ستا ته به دا پته نه وه چې دا دا سن سره شوق لري یا ګنې کوي. ویل چې د کور نه کومه باندې ډېره زیاته پابندي وه، خاص چې داسې مارکیټ ته پوره ویل خو هغه خو بیا خاص غزل نه ویل چې داسې 200-300 ګنې د نیولي وي واسه خو فنکشنونو کې خو زرا او ګنې دي. نو بس وایې دا کنه خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایپ باندې دا ویلي دي هغه خو بس دا داسې 200-300 غنې به وي. لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه شاعر لکشا درپخیل، دا هغه شاعري به مې ویله ډېره به ماته مزره کوله، ډېر خوند به یې راکولو کنه. نور دا چې دا خدای تعالی دا وګړ بخاری ته او دا رحمت الله ولا په دې دا خپل ولسی ځانه د چې رحمت الله خان ویلی وکنه نو هغه وخت خلی چې کونه وکنه نور په نسو دیوګانی او نسو نسو بس هغه رحمت الله ولا ځانه به ویلی
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدریزه دراتک نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بې قراره د هر څه بدل کړي او په سیمه کې داسې فکر وده کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخه نیسي. هغه وایي د مسافرې او بېکورۍ ورځې شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سره تیرې کړي دي خو هیڅکله هم له خپل هنره لاس په سر شوی نه دی. نوموړی زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې خو اوس ورسره خلک مینه کوي او د هغه د سندرو ستاینه کوي.
په 2006 کې نو بس کې احمد توفانی له راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نه شول نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن زه به خپل کلی قربان کوم کور به قربان فن خو قربانولی نه شم که نه د بنو ته چې زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان وي کوم فنکاران وي هغې خو زه پېژندلم ول خو د بنو عوامو زه هېڅکله نه پېژندلم نو چا به ورته ویل چې یاره دا داسې ښایسته غوندې ګنې وایي نو هغه بنو خلکو به ورته وخلې مړه لرې چې او وزیرستان ملکات چې دغه ګنې چېرته ویلی شي نو د ډېرو سختو سره مخامخ شوم بس اوس شکر دی هغه خلک ماته ډېره مینه راتله بس خو دغه خبره وکړه چې عام اعلان وکړي چې دلته سرزونه مزونه ګانې منې د هر شی باندې دا بس څوک نه کوي بلکې هر سړی بس بچا و ځان له که نه بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي زه خو دا فن نه شم پرېښولی وطن به پرېږدم خو فن نه پرېږدم.
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګرۍ ځپل یو سیمو سره د حکومت لخوا څنه سمرستې شوي دي خو په وزیرستان کې اوس هم ډېر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري. هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څانګه کار کوي خو تر اوسه د قبایلي ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخیستې شوې او نه ورسره مرستې شوي دي.
نہ حکومت را سره کړی نه ادارې را سره کړی چې را سره څه نه دي چې زدا و ان سره ما سره حکومت دا کړی دی ادارې څه دا کړی اس نور څه ما سره نه کړی دا چې ولرن او جمع کړ فرمونه جمع کړ او دل کدا ثقافت ولا جمع کړ او اس په پته په نو شي چې هغه وایي چې درې لک روپۍ دي چې هغه وایي چې درې نیم لک روپۍ دي دا څه فرمونه انمان دا چې د ثقافت نو مته وکړي چې سټیشن چلانم چې تر اوسه پورې ما ته خو څه پته په نو شي بس دا کمرې ولا پروګرامونه دي څه زره نه زره لا زره بس دا فنکشن دي ته خو بیا ګاډه دي چې تاسو او هغه کوم په دې د بيچ واخو په سټیج پروګرامونه کې چې نو هغه حکومت دې نه نو موږ د خاصو کې یاره خپل دې چې حکومت دې پروګرامونه آزاد کی ول کې فنکارانو دوس او دکس دي دې د وژنې موږ یې حکومت ته داخل کو او تاسو څنګه خلک یاره د فنکار د هنر کې دا آزاد کی او نورم کوم مخلص.
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
چھپرات دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرات دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرات دیکھنا ماں
کولو بئی زکا ہر یو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنور جہان باندے مین بو خوبیاں ہم خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران